ستړي مشه د مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه وساته خبري کړې کې هر کلی و ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورننې په مهم موضوعاتو راپورونه او تبصرې تاورو په لومبي د دې وخت خبرونه. پولیس وایي د اکوړي د حقانی مدرسې په جماعت کې په 14 کې د جمعیت علما اسلام سین د مشر مولانا حامد الحق حقانی په ګډون څلور تنه وجل شوي دي. بلوچ یک جهتی کمیټي وایي چې ریاستی ادارو په کراچۍ کې تر کړې غونډې وروسته 15 نور بلوچ د کونکي لا درکه کړې دي. او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی او د اروپای کمیشن مشر ویلي دي چې هند او اروپا د آزاد سوداګرۍ د تړون په نهایي کولو موافقه کړې ده. د خبرونو تفصیل. پولیس وایي چې د خیبر پختونخوا د نوخار د اکوړي د حقانیه مدرسې په جماعت کې 14 شوې ده چې پکې د جمعیت علما اسلام سین مشر او د مدرسې نائب محتمم مولانا حامد الحق حقانی په ګډون څلور تنه وجل شوي او نور یو شمېر جوبل دي. د پاکستان رسنۍ د چارواکو په حواله وایي 14 نن د جمعې تر لمانځه وروسته شوې ده. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ذوالفقار حمید جیو نیوز ټلویزیون او نورو رسنیو ته ویلي چې له لومړنیو پلټنو ښکاري چې دا یو ځانمرګي برید وو، خو پولیسو د پیښې په ځای کې پلټنې پیل کړې دي. د خیبر پختونخوا چیف سیکرتر شهاب علی شاه جیو نیوز ټلویزیون ته د حامد الحق حقانی د وجنې تایید کړې ده. د ریسکیو یو دو دو بیان بلال فیضی مشال لیډو ته ویلي دي چې په پیښه کې لږ تر لږه شل تنه جوبل هم دي. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې. بلوچ یک جهتی کمیټي وایي چې ریاستی ادارو په کراچۍ کې تر کړې غونډې وروستو نور بلوچ زده کوونکي لدرکه کړي دي. د لدرکه شو ځوانانو د کورنیو غړو مشال لیډو ته ویلي دي چې پولیسو ته ورغلي او هغوی د وینا راپور هم نه درجوي. دا خبره د یادې کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ د لدرکه شو ځوانانو له کورنیو سره یو ځای پرون د کراچۍ په پریس کلب کې خبري کانفرنس ته په وینا کې کړې ده. نوموړي زیاته کړه،
گزشتہ روز صرف کراچی سے 5 بلوچ طلبا کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے.
دی وای 13 روز یوازی د کراچی څخه 15 بلوچ د کون کی په زور لادرک کل شوی دی. په لادرک از د کون کو کی یاسر بلوچ، صابر بلوچ، نصیب بلوچ، گلزار بلوچ او سرفراز بلوچ شامل دي. او د دوی پاړه تر وسه پولیسو یا کوم اداري کورنو ته هیڅ معلومات نه دی ورکړي.
د کراچۍ پولیسو نور امنیتی ادارو تر اوسه په دې اړه سندې ویلي، خو تر دې وړاندې داسې تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د بلوچ فعالانو په لادرکه کولو کې لاس لري. د خیبر پختونخوا د بنو سوداګرو پر حکومت غږ کړی دی چې دوی ته د تحفظ ورکړي. د انجمن تاجران د غوښتنه پرون پر داسې مهال کې کړې دا چې تر 100 ساعتونو د بنو بازار تړلې پروتو. دوی ویل هر هغه څوک زورول کېږي چې په سیمه کې د ناامنۍ پر ضد غږ پورته کوي. دوی زیاته کړه چې یو پلو ناامنۍ ده، او چې دوی د ناامنۍ پر ضد غږ پورته کوي نو هم یې پولیس نیسي او هم یې د دوی په خبره نامعلومه خلک دوکانونه لوټي او سوځوي. د ذاکر بنګش په نامه یو سوداګر لاریون ته په وینا کې وویل چې د ورور ناصر بنګش دوه دوکانونه لوټل شوي او سوځول شوي دي. د پولیسو ځایي مشر ظهیر خان د لاریون پر مهال خبریالانو ته ویلي چې پولیس به سوداګرو ته تحفظ ورکوي او هغوی ته د زیان رسوونکو پر ضد به قانوني کاروایی کوي. د پولیو مخنیوي پروګرام ویلي دي چې په پاکستان کې دوه نور ماشومان ګزڼ وهلي دي چې ورسره سږ کال دې وایرس نه د متاثر شو ماشومانو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. د پولیو د مخنیوي پروګرام پرون په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې زیاته کړې ده چې د ګزڼ دغه پیښې د سند صوبې په کمبر او د پنجاب صوبې په منډي بهاودین کې مخې ته راغلي دي. بیان زیاته کړې ده چې سږ کال د سند صوبې نه رپورټ کیدونکي دا د پولیو دریمه پیخه ده. خو د پنجاب نه پروان کال کې دا د پولیو لومړی کیس تایید شوی دی. د خیبر پختونخوا د افتونو د نظم اداره پی ڈی ایم ای وایي چې په تیرو دوه ورځو کې په دې صوبه کې بارانونو دوه تنه وجلي او اوه زخمیان کړي دي. ادارې نن رسنیو ته په ورکوړو معلوماتو کې ویلي دي چې په وجل شو کې یوه زنانه او نارینه شامل دي او په زخمیانو کې درې ماشومان او څلور زنانه دي. ادارې زیاته کړې ده چې د حادثې په هری پور، باجوړ، کوهستان، خیبر، هنګو، تورغر او بټګرام کې مخته راغلي دي. د ادارې د خبرې سره سم ځنو غریزو سیمو کې د واورو ورېدو له کبله سړکونه هم بند شوي دي چې وروستو د ادارې لخوا د تګ را تګ لپاره پرانستل شوي دي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی او د اروپایي کمیشن مشر د جمعې په ورځ ویلي دي چې هند او اروپایي اتحادیې موافقه کړې ده چې د اوږدې مودې راهیسې ځنډېدلې د آزادې سوداګرۍ تړون سږ کال نهایي کې او په سوداګرۍ، ټکنالوژۍ، اتصال او دفاع کې همکاري زیاته کړي. مودی د اروپایي کمیشن له مشرې اورسولا وان ډورلاین سره له لیدنې وروسته وویل چې دواړو خواوو خپلو کاري ډلو ته لارښوونه کړې ده چې د روان کال تر پایه پورې د دوه اړخیزه آزادې سوداګرۍ د تړون پای ته ورسي. دا د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو که د خبرونه تر پایه را سره پاتې شي نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شي. پولیس وایي چې دا کوړي د حقانی مدرسې په جماعت کې په 14 کې د مدرسې د نائب محتمم مولانا حامد الحق حقانی په ګډون سلور تنه وجل شوې دي. د خیبر پختونخوا د بنو سوداګرو په سیمه کې د ناامنۍ پر ضد احتجاجي لاریون کړی دی. د کورمز د کونکو په خپل سیمه کې د امن لپاره په پیښور کې یو غونډه کړې ده.
موږ ډېر مشکل سره مخامخ یو. زموږ کورونه ړنګ دي، زموږ کاروبارونه برباد شو، زموږ بچو تعلیمونه برباد شو، زموږ مکمل ژوند تباه برباد دی.
د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیاسي مشرانو د پیښور د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم د نوم د بدلولو غندنه کړې ده.
38 سال پہلے مخکی یو نامه خلې شوې ده. زنه په کوم چې د دې بدور سره وسوش ما ته ونښته پاره د دې خپل گورنرز امپروف کی، د دې خپل لا ان اورډر امپروف کی.
د سیمه نړۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پایه د مشال ریډیو سره اوس. اوریدونکو څنګه چې په خبرونو کې واورېده چې د خیبر پختونخوا نوخار د کوړي د حقانی مدرسې په جماعت کې 14 شوې ده. د لومړیو راپورونو تر مخه په دې 14 کې د جمعیت علماء اسلام سین مشر او د مدرسې نائب محتمم مولانا حامد الحق حقانی په ګډون سلور تنه وجل شوې دي او نور یو شمیر جوبل دي. دا وخرا سره د سیمې نه زمونږ همکار عظمت علي شاه د ټلیفون په کرخه دي، دا غینه تازه معلومات اخلو. عظمت علي شاه، تاسو ستړي مو شوې؟ په خیر
ډېره مننه جی.
ما څنګه چې وې د 14 شوې دا تاسو سره معلومات شریک کړي وو، تازه صورت حال څه دی په دې کې؟ د مرګ جوبلې تازه صورت حال څه دی؟ آیا د دې برید څه ذمواریم چا منلې دا نه د منلې؟ حکومت څه وی او حقانیه مدرسه څه وی؟
ډېره مننه. دغه 14 چې کوم دا غنن د جمعې د مانځه په وخت هغه مهال شو د چې کوم د دار العلوم حقانیه مدرسې چې کوم نائب محتمم او د جی یو ای سین چې کوم مشر دی هغه خپل کور ته تله د مونز نه بعد مولانا حمید الحق صاحب هغه وخت کې دغه 14 شوې ده چې دغه بچمول سلور کسان په کې مړ شوی او د شلو نه زیات چې کوم دی هغه جوبل شوې دي. دغه چې کوم جوبل کسانو د ریسکیو یو دوه چې کوم ترجمان دی بلال فیزی دغه سر زموږ خبرې شوې خو لګه شی بده هغه وخت دغه چې کوم مرګ جوبل و ده هغه وخت اوس لګه شی بړوان دي. زموږ د نوخار هسپتال چې کوم انتظامیه دغه سره خبرې شوې نو هغه وی چې یره دلته کې 15 مړي چې کوم دی هغه د نوخار چې کوم هسپتال دی هغه تر وړل شي وي دغه شان تقریبا 22 چې کوم جوبل کسانو هغه دلته وړل شي چې پاغه کې تقریبا 2 کسان داسي چې د هغه چې کوم حالت هغه د خطرې نه بار ونه هغه د معمولی چې کوم زخمیانو هغه او دغه نور ل زخمیان چې کوم دی هغه علاج چې کوم دی هغه روان دلته کې د نوخار پولیسو په وینا چې دغه چې کوم 14 ودا هغه محل شوی و چې کله د مدرسې کې د جمعې مونږ او شو او دوا نه پس بیا چې کوم د مولانا سمیع الحق صاحب زوی او دغه نائب محترم مولانا حمید الحق صاحب هغه خپل کور ته تل په لارې په منځ کې چې کوم دی دغه 14 نه پښې و دغه جی
خا تخبل خبر جاری اوسه زه خپل پختنه بیا کوم تخبل خبر او خا
دغه رستو چې کوم دین اوس کم الته کې په مدرسې کې موجود خلک چې کوم موز لراغلی او وی او بیا د ریسکیو چې کوم یو یو دوه دوه اهلکارو کارکون کې وغیر رسیدلی دی او غجوبل کشان چې کوم مړی دی هغه د نوخار هسپتال ته وړي دغه شند نوخار او د پیښور چې کوم هسپتالونه دي پاره کې ایمرجنسي هم نافذ کړی شي وا او ورسره چې کوم د خیبر پختونخوا وزیر اعلی دی علي امین ګنڈاپور داغه به شمول گورنر او نور چې کوم اعلی چارواکي دی هغه مزمت هم کړی دی ورسره چې کوم دی د اعلی چارواکو نه چې کوم د پولیس چارواکي دی هغه نه د پیخه چې کوم رپورت ته هغه هم طلب کړی دی دغه شنت کې د نوخار پولیس سره زموږ خبره تقریبا داسې دی شل 15 منټه چې کوم مخ کې دی نیمه ګنټه هغه اوس نو هغه ویل چې را د چکم د پیخې ځای دالته نه شواهد چې کوم دی راغون کړی دی او چې کوم دا وی په معنا د چکم ڈی پی او د ځلدی د نوخار پولیس افسر چې کوم دی داغه په وینا چې دا اوس مطلب خود لیکيږي داسې یا داسې خای چې را د ځانمرګي بریدو نو هغه د ځانمرګي چې کوم ازادي د جسم هغه فورنزیک لیب ته چې کوم دی هغه لیګلی دی په دغه کې چې کوم د نوخار ڈی سی او عرفان الله اغوی د خیبر پختونخوا حکومت وین بیرستر سیف د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری او دغه شانته کې نورو چارواکو چې کوم دی د مولانا حمید الحق د مړینې چې کوم تصدیق ته هغه کړی دی
ها تر اوسه پورې د دې برید ذمہواری چا منلې د دویم پختونه دا چې د سخکاری چې د دې برید هدف چې وو نوغه حمید الحق حقانی وو ځکه چې تاسو به ځای کور تر روانو په غدا برید شوی دی
بالکل تر اوسه پورې داسې کوم ډلې چې کوم دی نو د دې ذمہواری چې کوم ده د دغه پیښې داسې چا نه تر اوسه پورې قبول کړې او ورسره چې کوم د نوخار پولیس تي او آی جی خیبر پختونخوا هغه هم د رسنو سره په خپلو خبرو کې ویلي و چې یاره چونکې مدرسې چې کوم ده د بریج چې کوم ځای شوی دی هغه د مدرسې او د مولانا حمید الحق صاحب چې کوم کور و داغه ترمنځ په دغه لار کې شوی او هغه ټیم شوی چې کله هغه راوتی وو دغه مدرسې نه او کور طرف ته تلو هغه محل دغه بریج چې کوم دی هغه شوی دی نو داغه په وینا باندې چې کوم د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر دی داغه په وینا چې هدف چې کوم هغه مولانا حمید الحق صاحب
خجی زه ډیر مننه کوم عظمت علی شاه او تعالی خورز غواړم
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي
د بلوچ یکجهتی کمیټې مشران تور پوری کوي چې د پاکستان ریاستی ادارو د بلوچ ځوانانو لا درک کولو ته دوام ورکړی دی. هدی په وینا په کراچۍ کې د دوی تر غونډې وروسته 15 نور بلوچ زده کوونکي جبري توګه باندې لا درک کړل شوی دی. د دوی په وینا ریاستی ادارې دا ځوانان لا درک کوي او بیا یې نه مني. د لادرکه شو ځوانانو د کورنۍ غړو مشالې ډوته ویلي دي چې پولیسو ته ورغلي دي خو هغه راپور نه دی درج کړی. د کراچۍ پولیسو نور امنیتي ادارو تر اوسه په دې اړه تازه سندي بیري معلومات د نیازلی په راپور کې وو.
د بلوچ یک جهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ او په کراچۍ کې د لادرکه بلوچ زده کوونکو د کورنۍ غړو پرون د پروري په 20مه په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډه وکړه. د غونډې په محل د بلوچ یک جهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ وویل چې د پروري په 26مه د شپې د کراچۍ خار په بیا له بیلو سیمو نه 15 بلوچ زده کوونکي ځوانان په زور لادرکه کړل شوي دي.
گزشتہ روز صرف کراچی سے 5 بلوچ طلبا کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے.
دیوائی 13 روز یوازی د کراچی څخه 15 بلوچ زده کوونکي په زور لادرکه کړل شوي دي. په لادرکه زده کوونکو کې یاسر بلوچ، صابر بلوچ، نصیب بلوچ، گلزار بلوچ او سرپراز بلوچ شامل دي او د دوی په اړه تر اوسه پولیسو یا کوم اداري کورنو ته هیڅ معلومات نه دي ورکړي او مونږ ته تر اوسه دا نه معلومه چې هغوی په کوم حال کې دي. عبدالوهاب بلوچ زیاته کړي چې صابر بلوچ د خوزدار اوسیدونکي دي او پرون په کراچۍ کې د لیاري سیمه کې د خپل کور نه په ساده جامو کې کسانو په جبري توګه لزان سره وړي دي. نوموړي په وینا چې همدارنګا نصیب بلوچ او گلزار بلوچ په کراچۍ کې د شخصي اقرا پوهنتون د بی بی ایس د کونکو دي. بلخوا د کراچۍ پولیسو او بیا د ترهرګرۍ ضد سانګي سی ټی ډي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې بلوچ زد کونکو په داسې حال کې پورته کړی شوی دي چې تیر ورځ د فروری په شپږشتمه بلوچ یک جهتي کمیټه په کراچۍ کې احتجاجي مظاهره کړې وه. د دوی په وینا چې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د بلوچ زد کونکو ځوانانو لدرک کولو او هدفي وجنې روانی دي. په کراچۍ کې پولیسو بلوچ یک جهتي کمیټه ته د پریس کلب مخې ته د احتجاج اجازه نه ورکړي. هغه مهال د کراچۍ پولیسو ویلي وو چې بلوچ یک جهتي کمیټه د احتجاج وړاندې د حکومت نه اجازه نه دی اخیسته. په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال د لادرکا یاسر بلوچ مور شاهدا بلوچ بیا مشال لیډیو ته وویل چې زوی په کراچۍ کې د لیاري پوهنتون زده کوونکي دي چې د پروري په شپږشتما ماخام لادرکا شوي دي. دا وای چې یاسر سحر پوهنتون لپاره لکوره وتلی وو. هغه په لیاري پوهنتون کې زده کړې کوي. عمر یې دریش کال دی. بیګا ماخام ورسره زمونږ خبرې شوې وي. هغه راته ویل چې زه کور ته را روانم. له هغې وروسته ورسره هیڅ رابطه نه کیږي. د هغه موبایل هم بند دی. موږ د پولیسو تانې ته هم تللي وو خو پولیسو زمونږ خواست هم وانه غستو. موږ ته د هغه په اړه هیڅ معلومات نشته. د خبري غونډې په مهال د لادرکا صابر بلوچ پلار علي دوست بیا وویل چې دوی د خوزدار اوسیدونکي دي او د فروری په څلېرشتمه کراچۍ ته د علاج لپاره راغلي وو. خو زوی د فروری په شپږشتمه د لیاري سیمې څخه پولیسو په ساده جامو کې کسانو پورته کړی دی. دی وایي صابر علي زما زوی دی چې د شپې څلور بجې کسان کور ته راننوتل او هغه لزان سره یوړو. هغوی زمونږ د ټولو شناختي کارډونه چک کړل او بیا یې صابر لزان سره په زور بوتلو. زما بل زوی ناروغه دی. هغه موږ د کراچۍ سیول روغتون ته د علاج لپاره راوستي وو. تر اوسه په کراچۍ کې د پولیسو کمیټانی د بلوچ زده کوونکو نیول نه دي تایید کړي. د لادرکا بلوچستانو خپلوان او بیا د هغوی د لټون لپاره کارکونکي سازمانونه په ریاستي ادارو او فوج د خلکو د لادرکا کولو تورونه پوري کوي. خو د پاکستان فوج تل دا تورونه رد کړي او ویلي چې فوج په دې کې هیڅ لاس نه لري. او بیا د بلوچستان حکومت وخت په وخت ویلي چې بلوچ یک جهتي کمیټې د ریاست په ضد خلک راپاروي او په جرمونو کې ککړو کسانو ملاتړ کوي او په بيدرک خلکو کې زیات روخ خلک د ریاست ضد ډلو کې شامل شوي دي. نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ.
اوردون کو سردو بنو تا چرته چې د سوداګرو اتحادی په سیمه کې د نامنه او د سوداګرو د زورول کېدو پر ضد پرون احتجاجي لاریون کړی دی او د بنو بازارې تر څو ساعتونو پورې تړلې وو. دوی په حکومت غږ کاوه چې خپل ریاستي ذمواري پوره کړي او په سیمه کې امن باوري کړي، دوی ته تحفظ ورکړي. بلخوا پولیس وایي چې دوی د سوداګرو د تحفظ لپاره کار کوي او چاته چې تاوانونه رسیدلي دي او دغې ته د زیان رسوونکو پر ضد به قانوني کاروایی کوي. عمر وزیر نور تفصیل راکوي.
انجمن تاجران بنو د فروری په 28مه لاریون کې حکومت پولیسونه تاجرانو ته د تحفظ غوښتنه وکړه. تاجرانو د بنو بازار تر څو ساعتونو بند کړ او وی ویل چې د دوی یو تاجر او بنو امن پاسون کمیټې غړي ناصر بنگش دویم دکان دی چې په یو اونۍ کې دننه بنو بازار کې د شپې د نامعلومو لخوا لوټلې شي او ور ورته کیږي. احتجاج کوونکو وویل چې چا چې د نام نه عزت غږ پورته کړي دا امن غوښتنه یې کړي نو زورول کیږي. پولیس هم ور باندې چاپې وهي او نامعلومو لخوا یې دکانونه لوټلې شي. احتجاج ته وینا پر مهال د بنو یو تاجر زکیر خان بنگش وویل چې دوی دا امن غږ پورته کړي، نن یې په کورونو پولیس چاپې وهي. هغه ورور ناصر بنگش د امن کمیټې غړي نن د کور نه بهر دی چې پولیس یې نیسي او بل طرف یې دکانونه لوټلې شي. خدا من غږ به تل پورته کوي.
چونکه بار کای زبه غون برداشت په بار کم هوته در حد
احتجاج تا وینا پر محل د بنو سیدون کې او سیاسي فعال نادیا خان وویل چې نن یو کور دکان ما شومان محفوظ ندی نام نه اندیشمن کړي په خلکو غکړي چې په یو خلش یو پورته شي د بنو پولیسو د شار تانه سچو ظاهر خان د تاجرانو د غلاریون تراغلې وو حالته خبر اعلان سره خبرو کې هغه وویل چې په خاکه ککړ کسان بازار ونی سي تاجرانو ته ډاډ ورکوي د دوی د ځان مال تحفظ یې ذمہواری ده دا تاجرانو ټولنې او بنو امن پاسون کمیټه غړي ناصر بنگش پرون په فیسبوک ژوندې بڼه خپل خبرو کې ویلي چې هغه څو ورځې وړاندې بنو کې احتجاج پس کورته نشي تللې پولیس ور باندې چاپی وهي هلته دکانونه سوځول کیږي خو دا هر څه د پورم نه مبارزې نه نشي پښه کولې تاجرانو وویل چې حکومت پولیس ته دغلته د بازار امنیت ټینګ کړي غنی مجبور دي چې په سخت احتجاج لاس پورې کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
عمر وزیر چې په بنو کې د تازه امنیتی صورتحال پاړه باندې معلومات راکول لدین وړاندې هم په بنو کې یو شمیر احتجاجي مظاهره او لاریونونه شوي دي حکومت وایي چې دوی امنیت تجمن دي خو د دغه سیمې سوداګرو اتحادیه ولسی ټولنې هغې د خپلې سیمې بدامنې اندېښمن کړي دي تاسو مشال ریډیو ته وګورئ
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې ډېری ال شوي نو په میاش کې او په دوه کې په څلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته کوي سیاست څنګه کوي
یو اور یو کوم دا لوګې نمرو دا زمنګ بچی مریدا بیو غاره دا لاسه یاد ال لوګې لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د ټولوال خلک بل کې پورته کړی کلاشن کو زغړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زموږ او هغه واپس
دا بحث د هرې چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي
د کورمز د کونکو په خپل سیمه کې د امن لپاره په پیښور کې یو غونډه کړې ده د سونی ایجوکیټډ کونسل په نامه د کونکو سازمان لخوا جوړ شوې د غونډه کې د سیمه مشرانو ځوانانو د کونکو او دینی عالمانو برخه واخیسته د حکومت او امنیتی ادارو غوښتنه کوله چې د وسلوالو پر ضد جدي عملیاتو کې او امن پزې کې د دې په وینا د جنوري په لومړۍ نیټه د شیا او سنی مشرانو ترمنځ د شوی جرګې پریکړې او تړون دې په پوره توګه عملی شي دا په داسې حال کې ده چې کورمې ته تللې لارې لا هم تړلې دي او ځایي خلک له سختو مشکلاتو سره مخ دي د مشال ریډیو خبریال شبیر جان د غونډې په اړه نور معلومات راکړي
غونډ را بلون کې د یاد سازمان د پیښور مشر سمیع الله وای چې د دوی غوښتنې امن، بحالی، حقونه او تحفظ دی.
مقصد دا و چې خپل مشران، نوجوانان، علما کرام، خصوصا تعلیم یافته طبقه د خپل موجوده مشکلاتو باندې کینی او خپل خبره وکړي. موږ ډېر مشکل سره مخامخ یو، زموږ کورونه ړنګ دي، زموږ کاروبارونه برباد شو، زموږ بچو تعلیمونه برباد شو، زموږ مکمل ژوند تباه او برباد دی. لہذا زموږ په ژوند باندې رحم وکړي. د دې موجوده چې کومه تجدید مری دا چې کوم شوه دا د کوارټ جرګې کې زموږ د خاصې چې کم اپیکس کمیټي کم نکات ورکړي دي، هغه باندې د منون امپلیمنټیشن وشي، بر وخت وشي، لټکیږي دي ما ولې چې کورونا خلکو ډنګ دي، ټینټونو کې پراته دي، به سر سامان دي، بلکې کورونو کې دنیا مړی وشول، سکولونه وسول، نادر وسوا، ریاست ته کم سه کم د سنجیدګۍ مظاهره وکړي، زموږ مشکلاتو باندې دي نظر ثانی وکړي.
دا چې موجوده وخت کې د کورمې پاغزمنو سیمو کې څه صورتحال دي، نو نوروز خان او رگزې چې په خور پرستب مخه ته د 13 شپږ ورځو راځي په احتجاج سره د ملګرو ناستې وای هم دغه ډول احتجاج په بغن بازار کې هم روان دی.
اول ته زو د صورت هول جوړ دی، سوال عسکري قیادا ته پورسېزو څاغو کوم اپریشن چلو کړو په کورونو باندې به ورخاتو، اوس د بد قسمتې نه مو حکومت سویل تنظیمي د پولیس هغه د سیو صورت هول جوړ کړ دا او هغه سره مو څاغو کوم شرونې او چات کو څاغادي مو د جرګو خلکو هادي مو د خبرې خلکو خو مخه تروغ لرو جا نک په کور مې کې کله امن رچی او په امن کې حکومت ریاست دومره مضبوط وي چې مو امن غوړو رو امن رولو نه په کور دغه چې د کوم بزرنو سوي دي یا د کوم کورنو سوي دي څو ته زر تر زر هغه مویزه ملو شي چې هغه وازی هم سزي وشي.
دا پړچنار ځای مشر حاجی اعظم خان وای باید پوس پسیمه کې د هر ډول ورانکارو پر ضد عملیات وکړي او مکمل امن پر ځای کړي.
موږ حکومت نه دا ګل کوو چې نه پوي کوم موږ پاکستانیان یو، موږ د فوج حامیان یو، موږ پاکستان باندې ځان مړو او چې څوک وایي چې پاکستان مردا باندې جړډي سوځو یې هغه کوي نو لکه خلاف څه نشتا کنه. حالات خود دم رات ته برباد دي، مونږ دنه چيو طرف ته دي، دواړو طرف ته دي، بل طرف ته دي، په سالا رضا نه کیږي دا شي نه کسونی دي کشه اره فوج ته ریټ قائم کا ورشاپ زبردسته دا اصلي زبردسته پرشن لکه په سواد دی وکړل، په وزیرستان دی وکړل، په میرلی وغیرہ دی وکړل، په ممندو دی وکړل، کور می کی سدي خود اصلي وجه نه دي، دي تنظیمون وجه نه دي چار څو دي.
دا کور می امن لپاره جوړې ګرند جرګي غړي او د انجمن فاروقیه پړچنار صدر منیر بنگشوای چې جرګې د امن پر ځای کولو او حالات سمول لپاره کړنلارې ټاکلې دي او پریکړه هم شوي، خو له بده مرغه حکومت امنیتي ادارې هغه پریکړه عملي کولو کې ناکام ښکاري.
زه لږ افسوس سره یم چې جرګه کومې طریقې سره وشو او طریقې کار طے شو چې یکم فروری پورې به اسلحې والا خبره ورکی کیږي کمپنسیشن به ورکوای شي، دا هغه مو خیال دې مغې طریقې سره ونه شو. اوس هم زه دا یم چې دوباره دا جرګه کې نه وي او دې باندې خبره وکوي ویلې کدا د سیدا سے ڈیڈ لاک قائمی نو مو خیال دے دال تا مزید خالکو کے بیچانے جوڑی دلے امکانات رغلی دی و خالک با بیچانے شی و غب شی صدا با سٹیٹ دا پارا و علاقے دا پارا بیا فیدہ ناک نہیں.
ہم پا دیرالا دا تیر خالی پاورز دا خیبر پختنخوا حکومت وائن پیرسٹر محمد علی سیف سرا پی خبر کے دا کرم شیر ڈالے و اہل سنت ڈالے مشرانو ملاقاتو نکڑی آدوان ڈالتا حکومت باور ورکڑی چی حکومت دا مستقل امن لپارا اخپل لوری ہر ڈول حاصل کوی او دا غز اغزمن سیمو کے اغزمنو او بے کور شوی کسانو ته بنیادی د ضرورت سامانونه او سیزونه هم حکومت ورسوي. کورما داسې قبایلی سیمه ده چې پکې د ډېر وخت راسه د شیعه او سنی ډلې پزمکو شخړې روانې او پکې مالی او ځاني زیانونه هم شوي دي. دروان کال په وړمبه جنوري دوه لخیزه جرګه هم په کوهټ کې شوي چې پکې پریکړه وشوه چې تړلې لارې به خلاصول شي او ټول اسلحه هم راغونډول شي، خو دغه د کورم مشران وایي چې لا تر دې دمه جرګې چې کومه پریکړه کړې ده په یو کار باندې هم عمل درآمد نه ده شوی چې نور هم اندېښنې خوروي او حالات سمول اړخ ته نه بوزي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1900 د شم دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زده پختو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
اوردونکو مشال ریډیو دغه کې تاسو زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. زمونږ د خبرونو په اړه باندې د خپلې رائے اظهار کولی شئ او بل زمونږ خبري اعلان د خیبر پختونخوا، بلوچستان، افغانستان د بیلابیلو سیمو نه وخت په وخت په مهمو موضوعاتو باندې راپورونه جوړی، ویډیوګانې جوړی، نو هغه ویډیوګانې هم کتلی شئ. په روانه خبرونه کې نیمایی ته رسیدلی یو او اوزو چې د دې وخت مهم خبرونه وو. پولیس وایي چې د خیبر پختونخوا د نوخار د اکوړي د حقانی مدرسې په جماعت کې 14 شوې ده چې پکې د جمعیت علماء اسلام سین مشر او د مدرسې نائب محتمم مولانا حامد الحق حقانی په ګډون څلور تنه وژل شوي او یو شمیر نور جوبل دي. د پولیسو په وینا دا یو ځانمرګي برید و چې په اړه یې پلټنې روانې دي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. بلوچ یکجهتي کمیټي وایي چې ریاستي داروي په کراچۍ کې ترکړې غونډې وروستو 15 نور بلوز د کون کی لادرکه کړی دی. د لادرکه شو ځوانانو د کورونی غړو مشال ډډو ته ویلي چې پولیسو د ورغلي خواغي راپور نه دی درج کړی. د سیمې امنیتی او انتظامی چارواکو په دې اړه تازه سن دی ویلي. د خیبر پختونخوا د بنو سوداګرو پر حکومت غږ کړی دی چې دوی ته تحفظ ورکړي. د انجمن تاجران د غوښتنه پرون په داسې مهال کړی ده چې تر څو ساعتونو یې د احتجاج په توګه د بنو بازار تړلی و. دوی وویل هر هغه څوک زورول کیږي چې په سیمه کې د نامنې پر ضد غږ پورته کړي. بلخوا پولیس چارواکي وایي چې سوداګرو ته د تحفظ ورکولو لپاره هلې ځلې کوي. د پولیو مخنیوي پروګرام ویلي دي چې په پاکستان کې 2 ماشومان ګزړن وهلي دي چې ورسره سږ کال د دې وایرس نه د متاثر شو ماشومانو شمیره 15 ته لوړه شوې ده. د خیبر پختونخوا د فتونو د نظم اداره پی ډی ایم ای وایي چې په تیرو 2 ورځو کې په دې صوبه کې بارانونو 2 وجلي او 2 زخمیان کړي دي. ادارې ویلي دي چې بیلابیلې حادثې په هریپور، باجوړ، کوهستان، خیبر، هنګو، تورغر او بټګرام کې مخته راغلي دي. او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارا نن په 8 ورځ هم تړلې پرته. اوردونکو سره د یو شمیر سیمایزا او نړیوالو چارو ته د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی امریکا ته سفر کړی دی. سپینی ماڼۍ ته ورغلی دی او د ولسمشر ټرمپ سره ملاقات کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په یوکرین کې جنگ دوام لري. په دغه اړه باندې تفصیل زموږ د همکار پر راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هرکلی وکړي. تمه کېږي چې د بحث یوه مهمه موضوع به پر هغه تړون متمرکز وي چې متحدو ایالاتونو ته په اوکراین کې د معدني زیرمو په شمول د ځمکې کمیابه عناصرو ته د لاسرسي اجازه ورکوي. پر دې تړون له 2 اونیو راهیسې خبرې شوې او ترامپ ویلي چې زیلنسکی به په واشنګټن کې د دې سند لاسلیک کولو ته چمتو وي. ولسمشر ټرمپ چې څه باندې یوه میاشت وړاندې سپینې ماڼۍ ته بیرته ستون شوی له اوکراین سره د امریکا مرستې د دې هیواد د ځمکې نادرو زیرمو ته په لاسرسي پورې تړلې دي. دغه زیرمې له اقتصادي پلوه ګټورې او له ستراتیژیک پلوه مهمې ګڼل کیږي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی مخکې ویلي چې د میز پر سر خبره د یو تړون پر چوکاټ توافق دی چې د ده په خبره یو رښتینی تړون به وروسته تعقیب شي. هغه وویل چې په دغه تړون کې سوداګریزې اړیکې او مالی اړخونه باید په دقت سره مشخص شي. متحده ایالات پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې دفاع کې د دې هیواد مهم ملاتړی بلل کیږي او د پخواني ولسمشر جو بایدن ادارې کیف ته د میلیارډونو ډالرو وسلې او پوځي وسایل او تجهیزات ورکړي دي. خو ولسمشر ټرمپ یو نوې تګلاره غوره کړې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د نږدېوالي هڅې د لویدیځو هیوادونو په منځ کې او هم په اوکراین کې یوه ډېره ناڅرګنده فضا رامنځته کړې ده. ولسمشر ټرمپ په دې وروستیو اونیو کې پر خپل اوکراینی سیال ډیر انتقادونه کړي. هغه دیکتاتور بللی چې د جګړې له امله انتخابات لغوه کړي. داسې ښکاري چې هغه د دې جګړې د پیلېدو ملامتي پر اوکراین اچوي. خو ولسمشر ټرمپ پرون پنځمبه په واشنگټن کې د برېټانیا له صدر اعظم کیر سٹارمر سره لکتنې ورسته په یو غړې خبري غونډه کې وویل چې دای له زلنسکي سره ډېرې ښې اړیکې لري. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې ښایي دا لږ څه ستونزمنه شوې وي ځکه موږ غوښتل یو څه ترلاسه کړو لکه اروپایي هیوادونه چې ترلاسه کوي. پوهیږي دوی خپلې پیسې چې اوکراین ته ورکوي بیرته ترلاسه کوي خو موږ پیسې بیرته نه ترلاسه کوو. بایډن یوه معامله کړې او هلته یې 3.5 میلیارډ ډالر لګولي چې ما فکر وکړ چې دا وضعیت غیر عادلانه دی. اوکراین هیله مند چې دا تړون به ترامپ وهڅوي چې د روسیې لخوا د لاندې کړو سیمو د بیرته نیولو لپاره د کیف د هڅو ملاتړ وکړي. دا تړون به همدارنګ وکولی شي چې په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو ملاتړ ترلاسه کړي چې له دې جګړه ځپلې هیواد سره نورې مرستې وکړي.
نوریاس نوریو چې امریکا ته د یوکرین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د سفر په اړه باندې معلومات راکول او د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې ماحولیاتي بدلون د افغانانو د بې ځای کېدو اصلي لامل دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په تیر یو کال کې په زراو کسان د سیلابونو او وچکالۍ له کبله د خپلو پټو او کورنو پرېښودو ته اړ شوي دي. د دې سازمان په وینا اقلیمي بدلون افغانان له خپلو مینو د بې ځای کېدو سربیره بشري مرستو ته اړ کړي دي. په دغه اړه باندې تفصیل په دا راپور کې اورو.
دا کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي د اقلیمي بدلون له کبله په تیر یو کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان زیانمن شوي دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د سې شنبې په ورځ پر خپلې ویب پاڼې خپور کړی ویلي اقلیمي بدلون په افغانستان کې په زرهاو کورنۍ بې ځایه او بشري مرستو ته اړمني کړې دي. په راپور کې زیاته شوې په تیر دریو کلونو کې وچکالۍ او طبي پیښې لکه سیلابونه د افغانانو د بې ځای کېدو اصلي لاملونه دي. د آی او ایم په ټکو پاتیرو 1200 کې نشته 9 میلیونه افغانان اقلیمی بدلون اغیزمن کړي چې 1500 زره کسانی یوازې د سیلابونو او وچکالۍ له کبله بې ځای شوې دي. په راپور کې وړاندې په افغانستان کې د دایمي او موقتی بې ځای شو افغانانو ستونزې ارزول شوې دي. په راپور کې راغلي د 2020 او 2021 کلونو ترمنځ نشته 3 میلیونه افغانان بې ځای شوي چې یوازې په 2021 کال کې د دغه بې ځای شو شمیر 988000 کسانو ته رسیدي. دا کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو په اړه راپور ورکوي چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله په سلهاوو کسان مړه او ژوبل شوي دي او د فراه، کندهار، هلمند په څیر یو شمېر ولایتونو کې سخت ورښتونو له کبله بیا راوتلو سیلابونو، توندو بادونو او په ځینو ځایونو کې ګلې او د خلکو کورونه، کروندې او مالداري ته زیان اړولی دی. په کندهار کې د ورستۍ او پیښو یو قرباني ازادي راډیو ته وویل دا روانې اونۍ د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو له هغې ډلې په فراه، هلمند او کندهار کې پرله پسې ورښتونو او سیلابونو 6 کسان مړه او 30 نورې ژوبل کړل. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د دغو بارانونو او سیلابونو له امله دغه شان لسګونو کورونه او پراخې کروندې هم ویجاړې شوې دي. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس مولوي عبدالله جانان سایق د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې ویل زموږ د ولایتي ریاستونو د نمرنیو معلوماتو له مخې په ټول هیواد د طبي پیښو له امله 6 کسان مړه او 30 نور ټپیان شوي دي. دغه شان 230 کورونه په بشپړ او 1500 په قسمي ډول ویجاړ شوي دي. همدارنګه لسګونو تجربه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې ده. د دې اونۍ تر روښتونو او سیلابونو مخکې هم د تیر کال په ترڅ کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د آب و هوا له کمساري عدلون بدلون سره مخ وچ پترڅ کې زیاتو روښتونو، سیلونو، توندو بادونو او په ځینو سیمو کې بیا سخت وشکاله او د عامو افغانانو ورځنی ژوند پر لپسی اغیزمن کړای دی.
راپور موردو اوردونکو د افغانستان په چارو کې پاتې کیږو. اکنامیک انټيليجنس یونټ سړنیز مجلې د افغانستان د حکومتدارې په اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. په دغه کلنی راپور کې اداري ویلي دي چې د افغانستان نظام چې دی دا استبدادي دی او د غلطه جمهوریت نشته دی. د خلکو بیان ازادي او غي اواز ته ځای نه ورکول کیږي. تفصیل په دغه راپور کې اورو.
Economist Intelligence Unit په خپل تازه څرنه کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړۍ تر ټولو مستبد نظام بللای ویلي په دغه هیواد کې دیموکراسي نشته. دغه څرنیز مجلې د پنځم په ورځ د فبروري په 20مه په خپل ونوي مخیزه کلنی راپور کې ویلي په تیر 2040 کال کې افغانستان د دوهم ځل لپاره د نړۍ له 18 هیوادونو لټلې د دیموکراسي لاړخه له 10 نمبرو د 0.6 نمبرو په ترلاسه کولو 18 او وروستای ځای خپل کړ. له افغانستان وروسته میانمار او شمالي کوریا د نړۍ دیکتاتور هیوادونه، خو ناروی بیا د نړۍ تر ټولو ولسواکه هیواد بلل سوی دی. په دې څېړنه کې د ډیموکراسۍ د شاخص 15 کټګوري ارزول سوي چې افغانستان یې په 4 کټګوریو کې 0 نمرې ترلاسه کړي دي. د ټاکنو بهیر او کثرت پالنه، د دولت کړنې او موثریت، سیاسي ګډون، سیاسي کلتور او مدني ازادۍ هغه موارد دي چې د بنسټ ورته کتنه کړې ده. د ټاکنو پروسه او کثرت پالنه کې 0.0 نمرې وړي، ځکه د راپور په ټوکو په 2021 کال راهیسې په افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته هر ډول دولتي او حکومتي ټاکنې لغوه سوي او په سیاسي پریکړو کې د خلکو د ګډون لپاره هیڅ دیموکراتیک میکانیزم موجود نه دی. مدني ازادۍ کې هم ځکه 0.0 نمرې وړي چې د څېړنې له مخې خلک د آزادو خبرو، غونډو، مذهبي او فردي حقونو له لاسه ورکړي او په ټکو یې ښځې او لږکي د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ له تعلیم، کار او حکومت په بشپړه توګه له پامه غورځول سوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت روسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په هیواد کې دننه افغانان وایي دیکتاتوري او استبداد نه یوازې دا چې له سیاسي ګډون او ولسواکۍ محروم کړي، بلکې له ګڼو مدني او بشري ننګونو سره یې هم مخ کړي دي. د کابل د دهساب ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی ده، دلته دیکتاتوري استبداد اوج ته رسیدلی. د افغانستان خلک دا حق نه لري چې د دوی د دولت ناوړه کړنو ته ناوړه ووایي، بلکې اسلامي امارات په نوم باندې چې کومه ډلګۍ راغلې ده، د دوی هرې کړنې ته باید ښه وویل شي. د دې سره په څنګ کې عامو خلکو ته هم د افغانستان په حکومت کې د کار اجازه نشته، غیر د هغه خلکو نه نور نه کار شته، نه کسب شته، نه روزګار شته، هیڅ هم نشته.
د کابل ښار یو اوسیدونکي ګلرخ یارمن هم ورته شکایت لري:
2004 کال کې نه چې بلکې له کوم کال نه چې اسلامي امارات شروع شوی دا د افغانستان کې هم دا وضعیت ده. په سیاست کې خلک هیڅ اجازه نه لري چې تا خبرې وکړي، څه ورسېږي چې په سیاست کې داخلو اوسېږي. هغه کومې ښځې چې پخوا وظیفې درلودلې اوس وظیفې نه لري، هغه کوم نارینه چې پخوانی حکومت کې وظیفې درلوده هغوی خو اوس له ویرې نه نسي تللی د حکومت ته چې موږ ته وظیفه راکوي.
د حکومت فعالیت او موثریت دغه راز سیاسي ګډون کټګوري کې هم 0.0 نمرې اخیستي. راپور کې راغلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې واک یوازې یوې کوچنۍ ډلې ته سپارل سوی، هیڅوک پکې د مخالفت حق نه لري او په ټکو یې حکومتولۍ کې د رومتیا او حساب ورکونې میکانیزم نسته. خو سیاسي کلتور یوازینۍ برخه ده چې افغانستان پکې 1.25 نمرې اخیستې دي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون د بشري حقونو ګڼو سازمانونو او هیوادونو هم د طالبانو حکومت مستبد بللی. له دې امله یې په افغانستان کې پر روان وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یې د ولسواکه او ټول ګډونه حکومت جوړول شرط بللی دي. خو طالبانو وړاندې ادعا وکړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي او ټاکنو ته اجازه نه ورکوي. د اکانومیست انټلیجنس یونټ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دغه بنسټ د څېړنیزې څانګې په توګه له تیرو 15 کلونو راهیسې په نړۍ کې په شبکې بڼه د 400 څېړونکو او شنونکو په لرلو د نړۍ د سیاسي او اقتصادي مسایلو اړوند څېړنې ترسره کوي.
مشال رو دوګي ورودونکو د پاکستان او ابوظبي حکومتونو ترمنځ د مدنياتو څنګه او ریلوي نظام په ګډون په یوشمیر نورو څنګه کې د سرمایه‌کاري لوزنامي لاسلیک شوې دي. دا په داسې حال کې دا چې د ابوظبي ولی عہد خالد بن محمد بن زاهد النهیان د پاکستان په دوره ورغلي او هلته د وزیر اعظم او ولسمشر سره ملاقاتونه کړې دي. اقتصاد بوهان او کاروباریان دې ته ډېر خوشبین نه دي. دوی وايي داسې ډېرې هوکړی کیږي خو عملی کیږي نه. تفصیل شانواز ترکزی راکی.
د ابوظبي او د پاکستان ترمنځ د اورګاډي د نظام، مدنیاتو او د بنیادی ډانچې ته د ترقی لوزنامې لیک شوی. دغه لوزنامه د فروری په 20مه د ابوظبي د ولیعهد خالد بن محمد بن زاهد النهیان د دوري ورستو لاسلیک شوی چې په کې د بنکاری د نظام د پرمختګ د پاره هم لوزنامه شامل ده. آیا دا چې د ترقی ځینې منصوبو باندې صلاح خو شوی او لوزنامه هم لیک شوی، د سر په پاکستان کې معاشي حالت خوشي او که څنګه؟ مشاد ریډیو د معاشیاتو د پروفیسر زلاکت خان نه دغه پوښتنه کړې ده.
که موږ خپل ریکارډ وګورو نو د پاکستان کم های اپس چې بهر لاړ شي یا دلته راشي نو داسې ډېر ایم او یوز چې کوم دي هغه ساین شوي دي، خو هغې ته بیا عملي جامه چې کومه ده نو هغه نه ده اغوستې شوې، ځکه چې مونږ چې کوم دی نو بس هغه فالو اپ نه دی کړی، بس هغه یو فوټو سیشن وشي.
د پاکستان د خارجي چارو دفتر هم ویلي دي چې د ولیعهد سره د هغوی د هیواد وزیران او کاروباریان هم پاکستان ته ورغلي وو چې هغه هلته دغه ځینې لوزنامې لیک کړي. دغه لوزنامو کې د بینکاري یوه، د مدنیت هم یوه، د بنیادي ډانچې یا انفراسټرکچر هم یوه، ولې د ریلوی د نظام د سمولو یا ښه کولو دوه لوزنامې شامل دي. د پاکستان او د افغانستان د شریکې خونې پخواني مشر زاهد شینواری چې د عربي هیوادونو په کاروبار او په ملکی کچه په سند جوړ نظر لري، هغه هم مشاد رته ول تیر وختونو کې د عربي هیوادونو سره چې څومره هم کاروباري لوزنامې لیک شوي سرته نه رسیدلي، او د زیاته کړه چې په موجوده وخت کې هم پاکستان کې د سہولتونو د خصوصي کونسل د لاندې د زراعت په برخه کې عربي هیوادونه تیار دي چې پیسې ولګوي، خو د زراعت په دغه برخه کې په پاکستان کې د نن بیا ځینې ستونزې داسې چې هغه کې دغه هیوادونو سرمایه نشي لګولی.
پاکستان د دا په کار دی چې دا کوم خاص کر سعودي عرب د یو ای دی چې دینه داسې سېکټرو کې انویسټمنت واخلي چې هغه کې زموږ ملک دا پورا یو سېکټر چې دا هغه اپلیفټینګ وشي، اوچت شي پکې کنه، او دا هغه ایکسپورت کیپاسټی ډیولپمنټ وشي او پروډکشن او سټانډرډ اپګریډیشن یې وشي کنه. نو هغه د پاره کدی فرض کې اګریکلچر کې یا په منرلز کې یا په هر یو سېکټر کې که فرض کدا اسسټنس واخلي او پاره کې دا پیسې ولګي، نو ټول عمر د پاره بده ملک د پاره یو سورس اف انکم یا ایکسپورټس چې د کنه زیاتې دوه پاره باغه ډېر زیات فائدہ من وی کنه.
پروفیسر زلکت خان ول 13 ورځ چې کومه لوزنامه لیک شوی هغه ک عملی شوی، ملکی معیشت او د خدمات ځینی ادارې به ورسره ډېره ګټه وکړي، لکه د ریلوی نظام مثال ورکو.
کو اوس پر ریلوی کې سرمایه کاری وشي او د دې پراپر مینجمنت وشي د وشي، نه صرف خلکو ته به روزګار ملاویږي بلکې خلکو ته به یو ښه سرویس هم ملو شي، کوم چې اوس هغه سې نه دی څنګه به چې پخواو، یا که موږ خپل همسایه ملک انډیا ته وګورو د هغې زیات کم دارومدار چې دی نو هغه په دغه ریلوی سرویسز باندې دی. د بدقسمتۍ نه کم ریلوی چې مونږ ته په وراثت کې پاتې شو نو هغه هم مونږ مینټین نه کړی شو، په هغې کې هم ډېر زیات کمی راغلو.
هغه وخت چې د پاکستان او ابوظبي د مشرانو ترمنځ د لوزنامو دستاویزونو لاسلیک کېدل، د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف نه علاوه وفاقي وزیران، کاروباریان او د پاکستان د پوز مشر جنرال آسم منیر موجود وو. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی ورځي اونیزي خبرونه
حجره
په لسنیمو بجو،
د کرخی پر غاړه
په یو بجا،
سندری جادوګری
په دوانیمو بجو،
بډوی
په دروی بجو،
پام کوا
په څلرنیمو بجو،
د مشال پنوم
په پنزو بجو.
رازو د پاکستان سیاسي چارو ته د پاکستان وفاقي حکومت په کابینه کې سلور ویش نور کسان شامل کړي دي. د سیاسي چارو شنون کی او د حقونو فعالان وایي چې په داسې حال کې چې ملک دوړان دي نه د اقتصادي ستونزو سره مخ ته د کابینه حجم سیوا کول په ملکی خزانه باندې ډیر بوج ورشي. دوی وایي چې باید حکومت د خلکو د بنیادی ستونزو د هوارولو لپاره کار وکړي. شبیر احمد جان نور تفصیل راکړي.
د شنونکو په وینا د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی حکومت د بچت او کم خرج داوو باوجود مرکزی کابینه کې شوخه سلیریش نور کسان شامل کړي چې د مرکزی کابینه شمیرې تر درې سلوي خرڅولې دي. نو شامل شوی کسانو کې دولس مرکزی وزیران، نه وزیر مملکت او درې مشران هم شامل دي. شنونکو وایي چې پاکستان کې سیاسي حکومتونو سربېره داسې قوتونه هم شته چې د هغوی په خوخه هم کابینه کې خلک غشتل کیږي او نه چې د اولس مفاد ته وکړي شي. په خبریال او شنونکو محمود جان خبر وای
لټه مسله دا چې کله هم د پاکستان د خلکو ضرورت ته دومره زیات پام نه دی کړی شوی او د زیاتوالي د هر چا په وخت کې پوهچ دی چې په پاکستان کې کله هم په کابینه کې خلک ساتل دا یوازې د سیاسي حکومت د لاس کار نه وي دلته په پاکستان کې نور هم داسې خلک دي نور هم داسې قوتونه شته دي چې د هغه خلک په دې کې ساتل کی او د هغه خلک د دلته دراوستو بل بل مقصدی د وینا مقصد دا دی چې کابینه کې کله خلک غستې کی نو دې کې د کارکړدګۍ نه زیات نور معاملې هم دې وخت کې خو حکومت هم د مسلم لیگ او د اسټابلیشمنت شریک دي نو د هغه خلک په کې دي دوړو
اسلام آباد ریډیو پاکستان کې کارکونکو او خبريال عبدالهادي مایار وای چې دې هیواد کې په تاریخي توګه حکومتونه خپل سیاسي ګټې او مقصدونه پوره کولو لپاره کابینه کې ردوبدل یا زیاتوالی کوي نه چې کارکړدګۍ حکومت لپاره د دوی په وینا د پاکستان آئین تر مخه د پارلیمنت د غړو د ټول شمیر 1% نه سیوا کابینه نه شي زیاتولی
په تیر وخت کې موږ لیدل دي چې چرته هم په کابینه کې ردوبدل راغلی دي او د وزیرانو تعداد سیوا کړی شوی دی نو دا د هغې د کارکړدګۍ د بهترولو لپاره نه بلکې د سیاسي غرضونو د حصول لپاره شوی ده اوس چې دا 15 وزیران په کابینه کې سیوا کړی شو نو د دې به په خزانه باندې حتما اثر غورځيږي په دې کې کوم یو خاص پیټرن ته وګورو نو زیاتره وزیران د مسلم لیگ نون نه غشتي شوی دي سده ایم کیو ایم او بلوچستان عوامي پارټي نه هم غشتي شوی دي پیپلز پارټي بیخي سایډ لاین کړی شوی ده د مقصد بیا د دې چې مسلم لیگ نون غواړي چې خپل طرفداري او خپل د پارټي خلک زیات نه زیاته خوشاله کی
دا خیبر پختونخوا په خواني وزیراله او د پاکستان تحریک انصاف په خواني مخخ پر وسټک هم د وزیراله شهباز شریف په کابینه کې شامل کړی شوی دي د نوړاندې د پاکستان تحریک انصاف حکومت کې د کابینه د غړو شمیر 80 څخه سیوا وو شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د پیښور درباب نیاز کرکټ سټیډیم د عمران خان په نامه ونوموي د دې په وینا دا کار د کرکټ لوبې ته د کړي خدمت په بدل کې شوی دی خو د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو د دې غندنه کړې د دې په وینا حکومت باید د عمران خان په نامه بل میدان جوړ کړي بل پلو درباب نیاز کورنۍ ویلي دي چې دوی د حکومت په دې ګام ډیر خپه دي د مشال ریډیو خبریال غلام غوث نور تفصیل راکړي
د پیښور سره تعلق لرونکو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سیاستوالو او پخواني او وفاقي وزیرانو د پیښور د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم نوم د عمران خان په نوم د بدلولو غندنه کړې ده او له صوبایي حکومت یې د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم د نوم د بحالولو غوښتنه کړې ده د فروری په 18مه په پیښور پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې د پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز ګوند عوامي نېشنل ګوند جمعیت علماء اسلام فی او جماعت اسلامی سیاستوالو او پخوانی او وفاقی او صوبایی وزیرانو د پختونخوا د حکومت لخوا در باب نیاز کرکټ سټیډیم د نوم د بیا بحالولو غوښتنه وکړه د خبری کانفرنس وروسته د پیپلز ګوند سیاستوال او پخوانی او وفاقی وزیر ارباب علمگیر مشال ریډیو ته وویل
38 سال پہلے مخکی یو نامه خلی شو دا زنه په کوم چې د دې په دور سره وسوش ما ته غونې شته په دې خپل گورننس امپروف کی دې خپل لا ان اورډر امپروف کی دې خپل زمونږه د صوبې چې کوم هفته عادي روړي ګور دلته چې ته مې چې ویره په دانو عمر کې ول ول مونږه سره د پاکستان نه واري په کار دا چې دلته مې چونه شروع شي
د عوامي نېشنل ون سیاستوال او پخوانی وفاقي وزیر غلام احمد بلور مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې پاکستان تحریک انصاف د عمران خان په نوم د کرکټ سټیډیم واړی نو په کار ده د دې مقصد لپاره یو نوې سټیډیم جوړ کړی
زه دم چې دا تاسو غلط کوي لګیای دا خپل شه تاسو واپس والے دا سټیډیم دې دا هغه جوړ کړو هغه ته خدای پاکو بخښتا دوه کال هغه دلته مې پاتې شو دوه کال کې هغه دانا لوي کا تاسو دولس کال شو تاسو خپل ځان له سټډیم نشي جوړولې هر شي چې د چا نوم دې زور هغه مو بدلوي خپل نوم نه شي جوړ کړ هغه خپل نوم کې په دا به ډېر ښه دا مې شوبه ته هم پیدا ای
په خواني گورنر او د جمعیت علماء اسلام فی سیاستوال ولعملی مشال ریډیو ته وویل چې دا خه روایت نه دی چې دا یو سیاستوال د نوم په ځای د بل سیاستوال نوم په سټیډیم کې خودل شي
زکه مونږ د وزیر اعظم صاحب دا اپیل وکړم اپیل شیرا دا روایت ماتول نه دی په کار او د نوم بدلولو سره فرق نه پیوزي خدا نوم دی په خپل ځای
په خبری کانفرنس کې د ارباب نیاز د کورنۍ خپل خپلوان هم ګډون وکړو او د هغه زوی ارباب اجاز مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د دوی د کورنۍ خلک په پاکستان تحریک انصاف کې هم په مهمو چوکو دي او هغه هم د حکومت په دې ګام خفه دي
ارباب اجاز احمد دا سټیډیم ډیر په نوجو کړی چې زماده په دې باندې تخته ولګي هغه چې کله وفات شو نو بیا د خلکو د هغه چې کم خدماتو دا غي کرر د پاره خلکو چې د اسمبلی راغونډه شو او ریزولوشن یې پاس کړو او دا چې نوې په دغه کې خبره چې تاسو را د ارباب نیاز محمد یو نسه سټینګ ایم ان ای د ارباب شیرین د ارباب نیاز محمد زوی ارباب شهزاد عمران خان سره ایڈوایزر او ته را پاسي او د اغي بیزتی کې تاسو را دا احساس نشته چې سبا زموږ د سترګې ملایږي
حکومتي چارواکو د بیلابیلو سیاسي مشرانو د دې نیوکو په جواب کې سند ویلي خود فروری په یوشتمه چې صوبایي حکومت د کابینې په ونډه کې د پیښور د شاهي باغ د کرکټ سټیډیم لپاره د عمران خان کرکټ سټیډیم د نوم منځوري ورکړی و نو د هغې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبایي کابینې غړو د ریس خپل کړی و چې د عمران خان لخوا د کرکټ په لوبه کې د پاکستان د نوم روښانه کولو په وجه دوی دا ګام پورته کړی دی
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک
په پیښور کې د بلابلو مذهبونو ګڼ شمېر ځوانان د بلابلو مذهبونو پر عبادت ځایونو ګرځېدلي دي دوی وايي هدف یې د خپل منځي اختلافاتو کمول او هغه پښتنو ته ځواب لټول وو چې د عامو خلکو په ذهنونو کې دي دوی په دې لړ کې د آل سینس چرچ مابت خان جماعت ګورونات مندر ګورګټلای هیریټیج ټریل قصه خوانه بازار او سیټي هاوس دورې کړې دي مشال ریډیو خبریاله خالد نیاز له دوی سره غږیدل دا او دا راپورې برابر کړی دی
د دورې راجوړون کې شهاب الدین وای تریس مودې راسي په خبر کې انتها پسندي زیاته شوې ده دلته د نا امنۍ پیخي سیوا شوې دي ځکه دوی غختل ځوانان رايوځي کړی چې د امن د پاره غږ پورته کړي دی وای ځوان کول د خپل تاریخي زینو نه نا خبره دي
چې د عبادت زینو ته ورشي دا ځوانان هغه سره خبر او کی د دوی په ذهن کې کم سوالونه وي جواب سره مونږ ته انډرستانډینګ یو فهم ملاويږي نو دغه فهم کومګه دي ځوانانو ته ورکو نو دا ځوانان نن سبا د کانټینټ کریئیشن دور دی د یو پیغام صرف یو کس ته نه پاتې کیږي زموږ چې کوم سوشل میډیا اکاونټس دي دا زرګه او خلکو ته دا پیغام رسی نو زمونږ دا ذمہ داری جوړیږي چې د پیښور اوسیدونکو د پیښور چې کوم د خلا د امن یو چغه دا هغه نور خلکو ته ورسو د پیښور حواله سره چې کوم یو منفی تاثیر جوړ شوی دی هغه ختم کو
دوره کې شرکت کوونکو جمعایمه په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې اووی نن دی لپاره یو یادګار او رسوا چې ډیر ښه ماحول کې وخت تیر کړو دا وای دا کیسه مغونډي مذهبي یو والتا و د ورکولو کې مهم کردار ادا کولې شي
پېښور کې ګلیوں میں گھومنا دوسرے مذہب والوں کے ساتھ
موږ د پېښور لارو کوڅو کې د نورو مذهبونو منونکو ځوانانو سره وګرځېدو دا احساس یې راکو چې موږ د دوی نه او دوی زموږ نه بیل نه دي ډېر پرم نه ماحولو دا یو روحاني سفر و ځوانانو د پاره داسې دورې پکار دي ځکه چې زموږ مستقبل زموږ ځوان کول دی او د دوی زړونو کې د یو بل د پاره نفرت ختمول او مینه پیدا کول اړین دي
د قانون سکون کې زوبیا هم د دې دورې برخه و زوبیا وای دی دوری سره نه صرف د دوی تاریخی پوها کی اضافه وشوا بلکې دوی د مختلفو مذهبونو حوالی سره هم معلومات ترلاسه کړل نوموړی زیاته کړی دا امن د پاره اړین ده چې ټول انسانانو سره د برابرې سلوک او د دوی حقوقو خیال ساتلی شي.
یو ریلیجن هم موږ ته نفرت نه خي، موږ ته وایلنس نه خي، موږ ته هر یو مذهب او مینا خي، امن خي راته. نو دا چې کوم دی موږ انسانان یو چې موږ دا ځان نم خبرې جوړې کړې دي او هغه موږ مخکې پروموټ کوو، نو دا ډېر زیات مس کنسپشنز دي. اینڈ آئی بلیو چې داسې ایکټیویټیز چې سونه ډېرې نه ډېرې ارینج کیږي، نو هغه عمره به زموږ خلکو ته به دا اویرنس دي او زموږ خلک په دې خبره باندې پوهېږي چې بای دی اینڈ آف دا ڈے موږ ټول انسانان یو، نو میټر چې چا کم یو ریلیجن هم دی، خو ټول چې کم دی نو انسانان دي.
د دوری ګډونوالو دا اقدام صحیح لیدی او ویلی دی دی سره نه صرف امن او مذهبی یو والی تا ودا ورکړی کیدلی شي، بلکې د پیښوري او مثبت اړخ هم نړۍ ته خودلې کیدی شي چې د دې خار تاریخ او کلتور ځانګړتیا لري او د دې خلک امن خوښي دي. خال دانیاز، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.